د مهار به سزا هم پاغي کی راځي کومه سزا چې مونږ په سورۃ المائده کې ویلی و والذین یرمون المحصنات ها خلق چاغي تهمت لګوي په پاک دامن خزه باندې دا چې خزي چې هغوی زیناکاری نوی هغوی د زنا نه پاکی وی هغوی بالغی عاقلی او مسلمانانی وی چې هغوی پوه وی محسنات وی یعنی پاکی وی ثم لم یأتوا بأربعة شهداء او بیا هغوی نشی پیدا کولی سلور گواهان لکه چې کله یو سړی یا ښځه په چا باندې تهمت لګوي چې د فلانی د فلانی سره تعلق دی او د هغې سره زنا کړې ده نو داسې کس به بیا سلور گواهان راولي هغه به څه کوي د خپل ځان نه علاوه به سلور نور گواهان راولي او هغوی ټول به دا گواهی ورکوي چې واقعي مونږ دا کسان په دې غلط کار باندې لیدلی دي داسې نه شي کېدی چې دا مونږ اورېدلی دي د چا نه د دې چال چلن صحیح نه دی نو ځکه به دوی دا کار کړی وي یا دا چې فلانی ما ته داسې ویلی وو او د هغې نه ما دا خبره اورېدلې ده نو نه داسې نه ده په خپله به هغه په خپلو سترګو باندې لیدلی وي او داسې ګواهي به ورکوي داسې نه چې دغه شان یو ځای ناست وو او دواړو د یو بل لاسونه نیولي وو او داسې نه چې په یوه بستره کې وو نه داسې به یې لیدلی وي لکه ما چې تاسو ته حدیث بیان کړی وو لکه چې سلایی په سرمدانی کې تلی وي چې دغه شان یې لیدلی وي که چېرې په داسې حالت کې لیدلی وي نو داسې ګواهي به وي ګنې داسې نه چې ما دواړه په باغ کې لیدلی وو یا دواړه په بیډروم کې وو او ما ولیدل چې را ووتل نو ضرور به یې داسې کړی وي داسې نه اسلام دا ډېر مشکل جوړ کړی دی داسې نه ده چې څوک زر زر په چا باندې الزام ولګوي بلکې هغوی به ګواهان ګوري او هغوی ټول به داسې ګواهي ورکوي چې واقعي دا دواړه مونږ په داسې حالت کې لیدلی وو نو هله به هغوی ته سزا میلاویږي زیناکار سړي او زیناکاري ښځې ته په دویم آیت کې چې مونږ کومه سزا وی نو هغې ته د رسېدو دپاره ما تاسو ته چې کوم رکاوټونه بیان کړي وو او که د هغې باوجود هم څوک داسې کار وکړي نو هغې ته به کله سزا میلاویږي چې کله هغوی داسې بې حیا شي چې څلور کسان هغوی په دغه شان حالاتو کې وویني او یو بنده دا ووایي چې ها ما دوی داسې لیدلی دي او عدالت ته لاړ شي هغه به څلور ګواهان راولي او چې هغوی ټول دا ګواهي ورکړي نو هله به بیا هغوی ته د کوړو یا رجم سزا میلاویږي اوس که څوک څلور ګواهان نشي پیدا کولی صرف درې راولي یا یو یا دوه راولي او یا په هغوی کې یو کس په شک کې وي چې ما ته هیڅ پته نشته ما دغه شان نه دي لیدلي ما خو صرف دواړه په ناسته باندې لیدلي وو یا دواړه مې یوازې په کمره کې لیدلي وو نو داسې ګواهي به نه قبلیږي نو اوس به څه کېږي اوس چې چا الزام لګولی وي نو فجلدوهم ثمانین جلده نو هغوی له کوړې ورکړی اتیا کوړې نو یو خوشو دا الزام لګول والا او که چېرې هغو درې ګواهان راوستي وي او هغوی ګواهي ورکړي وي چې مونږ دوی په دې حالت کې لیدلی دي نو یو تهمت لګولی وو او درې کسانې ګواهۍ له راوستي وو دې ټولو ته به حد قذف میلاویږي دوی اتیا کوړې ووهئ ولې د دوی څه قصور دی د دوی قصور دا دی چې دوی خپله خوله ولې کولاو کړه په چا باندې د تهمت د لګولو دپاره او کیدی شي چې د دې خبره رښتیا هم وی لیکن بیا هم اسلام نه خوښوي چې په معاشره کې د بهایي خبرې خورې شي تر دې چې څلورو کسانو نه وی لیدلی یعنی داسې ګواهان به هغه پیدا کوي چې هغوی په خپلو سترګو باندې لیدلی وي نو تر هغې پورې څوک په چا باندې الزام نه شي لګولی تاسو ته څه پته ده چې دا الزام رښتیا هم دی او که دروغ دی که رښتیا وي نو څلور ګواهان به پیدا کوي او که دروغ وي نو کوړې دې وخوري کوریشتیاوی نو سلور گواهان با پیدا کوي د الزام د لګولو نه مخکې کو دروغجن وی نخلی ولی کلاو کړی و تاسو ولی په چا باندې الزام لګوو د دې سره به څه شي په معاشره کې چې دا خلک بدنامول کوي نو هغه به ختم شي داسې قصې خلکو جوړې کړې وي او په هر خاندان کې داسې یوه ښځه ضرور وي چې هغه په یو معصومه جینۍ باندې داسې تهمت لګوي چې فلانی په دې مین دی او دا دا کوي او هغه کوي دغه شان په کالجونو کې او په آفیسز کې خلک په هغه ښځو باندې داسې تهمتونه لګوي چې سوک جابونه کوي او دا خلکو ته یو ډیر عام شیخ کاری ځکه چې الله سبحانه و تعالی هر چا له آزاد جبه ورکړی ده نو هغه د خپل خلې نه دا کار کوي او هر وخت په دې تلاش کې وی هغه چې زه سوک څنګه بدنام کړم اسلام حد مقرر کړو او معاشره پاک کړه او د ښځې عزت محفوظ کړو او په دې کې لا ښځې وایي چې مونږ له اسلام څو حق را کړی دی چې کله ښځو ته محسنات ویلی شو نو دا څومره د عزت خبره ده د هغې دپاره د هغې عزت محفوظ وساتو او چې په یو سړي باندې الزام ولګي نو علما وایي چې د هغو هم دا سزا ده لیکن دلته د ښځې نوم ولې راغی ځکه چې کله په یوې ښځې باندې دا قسمه الزام ولګي نو د دې سره د هغې ټول ژوند خراب شي که د هغې عزت خراب شي نو سبا له به د هغې سره څوک وادو کولو ته هم نه تیارېږي یعنی د دې بدنامۍ په وجه د هغې ټول ژوند تباه شي که وادو شوي یي نو خاوند به هغه پرېږدي او که ناوادو شوي یي نو د هغې دپاره به خرشته نه راځي نو تاسو زباندرازي نه شئ کولی څوک نه شئ بدنامولی نو الله سبحانه وتعالی ښځې او د هغوی د عزت حفاظت وکړو او داسې خبرې څوک نه شي مشهورولی داشان خبرې د خولې نه مه وباسئ په خوله باندې لګام ولګوئ او د دې سره به څه وشي د بې حیایۍ چرچې به هم نه کیږي او نه به څوک بدنامیږي ګورئ که نه چې کله څوک په چا پورې د بې حیایۍ داسې خبرې کوي هغه خلک چې هغوی د داسې خبرو جرت نه کوي نو په هغوی کې هم بیا د خبرو کولو جرت راشي او چې کله یو شی عام شي نو هله بیا خلک جرت کوي او وایي چې فلانې خو هم دا کار کوي دا خو یو عام شی دی که ما وکړو نو دا کومه داسې غټه خبره ده نو د دې سره بیا بې حیایي عام کیږي دغه شان چې کوم بې حیایي واله کارونه په فلمونو او ډرامو کې ښودلی کیږي نو بیا هغه کارونه په یو معاشره کې هم زیات شي ځکه چې د کتو کتو سره خلک د هغې سره عادت شي بیا هغه څه لویه خبره نه وي نو ځکه خراب کارونه چې دي نو دا د باوهۍ دا پټوي او که تاسو یوه جینۍ بدناموئ چې هغه داسې ده نو ځئ لاړ شئ او څلور ګواهان راولئ نو ګورئ اسلام ښځې له څومره غټ تحفظ ورکړو ګورئ عزت د ټولو نه خوږ شی دی د جان نه هم خاص طور د ښځو دپاره دا یوه ډېره لویه غټه خبره وي چې زما په عزت باندې څه داغونه لګي او دا د یوې محسنه ښځې کوالټي ده چې زما په عزت باندې څه داغونه لګي که هغه کونډه وي او که طلاق شوي که هغه نوادي شوي جینۍ او خلک څنګه خبرې جوړوي چونکې اسلامي قانون نشته او نن دا قسمه سزاګانې نه ورکړې کیږي ځکه خو د هر چا خولې ښه کلاو دي چې څه ذهن له راځي نو هغه زر زر په خوله باندې ووایي ځکه نن هر طرف ته سکینډلز دي بدنامۍ دي په خبرونو کې په میډیا کې او چې څوک قاذف وي یعنی الزام لګولو واله وي نو هغه به هم ښه عاقل او بالغ وي د وړوکي په خبره څوک یقین نه کوي او هغه به آزاد وي او چې هغه خبرې کولی شي نو هله به هغه داسې وایي که نه قاذف ته به د حد قذف سزا میلاویږي او آیا دا جرم چې په خپلو کې څوک راضي وي نو آیا دا معاف کیدی شي نو نه دا ډېره لویه خبره ده او یوه خبره بله ده که چېرې سړی په ښځه باندې الزام ولګوي یا ښځه په خاوند باندې الزام ولګوي نو ښځه به هم ګواهان راولي هسې په خاوند باندې الزام نشي لګولی او یا چې سړی په ښځه باندې الزام ولګوي او هغې له همیشه پیغورونه ورکوي او هغه مړه کړي د پیغورونو ورکولو سره او چې کوم سړی په ښځه باندې الزام لګوي نو هغې ته لعان وایي دومره لویه خبره ده په هغو باندې قذف نه دی قذف هله وي چې هغه نور خلک په ښځه یا سړي باندې ولګوي او چې کله سړی په ښځه باندې تهمت لګوي نو هغې ته لعان وایي او د هغې خبره مخکې را روانه ده ټیک ده نو ځکه هسې یوه اورېدلې خبره مخکې نه وي خورول په کار چې تو داسې یې او د فلاني سره دې تعلق دی نه داسې نه شئ کولی او د بدقسمتۍ د لاسه مونږ دا احکامات دومره اهم نه ګڼو نن په دنیا کې چا ته په دې باندې کوړې نه میلاویږي لیکن دا څو کم جرم نه دی د الله په نزد که چېرې دا وړوکې شی وې نو په دې به حد نه لګېدو اتیا کوړې څو وړه خبره خو ده نه په زیناکارۍ باندې سل کوړې دي او په الزام لګولو واله کس باندې اتیا کوړې دي صرف شل کوړې ترې نه کمې دي نو دا د الله تعالی په نزد یو ډېر غټ جرم دی او بله خبره دا هم ده چې که چا ته په دې دنیا کې سزا میلاو نه شي نو په آخرت کې خوشته دی که نه هلته به چېرته ځي بیا او دلته خو کېدی شي چې په چا حد ولګي او یا هغه توبه وکړي نو الله تعالی خو به هغه وبخي او چې په چا باندې دلته حد جاری نشي سزا ورته میلاو نشي او هغه دا غلط کار کوي چې په دې باندې څوک چاته سوویلی شي نو هغه دې بیا وویریږي چې هغه ته به په آخرت کې بیا سزا میلاویږي او یو ایمان والا له ډیره ویره پکار ده چې زما به سو حال وي په آخرت کې نو الله تعالی وفرمایل چې ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا او ما تاسو قبلوی دا غوی گواهی دا داسې خلکو گواهی به نه قبلیږي چې کله څوک سلور گواهان نشي پیدا کولی او تهمت ولګوي هغه سلور نشي پیدا کولی درې پیدا کړی دي او سلورم کس انکار وکړو چې زه خو کنفیوز یم زه خو په شک کې یم ما هغوی نه دي لیدلي صرف په بستره مې لیدلي دي نو په داسې صورت کې به هم ټولو ته اتیا کوړې میلاویږي د سلورم گواه ته به نه میلاویږي ځکه چې دو گواهی نه ورکړي لیکن باقی به ټولو ته میلاویږي چې دا تاسو څنګه گواهی راوړی ده په دې کې دوه خبرې دي اوله دا چې هغې له به اتیا کوړې ورکړې کیږي او دویمه دا چې ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا او دا هغوی به بیا چرته هم گواهی نه قبلیږي یعنی کوی چری هغی گواهی ورکول غواړي په فیوچر کې نو د گواهی ورکولو اجازت به ورته نه میلاویږي و اولئک هم الفاسقون او هم دا خلک دي چې فاسقان دي یعنی دی د الله تعالی حدونه ماتول واله دي چې دوی خوله ولې کلا وهله چې خوله یې کلا وهله نو څلور گواهان به یې راوستي وو بیا او چې څلور گواهان یې پیدا نه کړل نو دا جرم دی د دوی او نن د هر چا خولې داسې کلاو دي چې په هر کس باندې بندیان الزامونه لګوي دا د خلکو یو عادت جوړ شوی دی زموږ په معاشره کې او خاص طور چې کومه ښځه کونډه شوي یا طلاق ته میلاو شوي او یا چې ناواده شوي جینکۍ وي نو ټول خپل ځانونه آزاد ګڼي او ښه په آرام سره په هغوی پورې خبرې کوي او پیمانه نه وي او وایي چې زه صحیح خبره کوم نه یې څه لیدلی وي او نه نور څو هسې ګمانونه چلوي الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا سوای د هغه خلکو نه چې څوک د دې نه پس توبه وکړي او خپله اصلاح وکړي د ائمه په دې کې اختلاف دی چې د دې نه پس به د دې ګواهي قبلیږي او که نه نو بعضې وایي چې که د کوړو د ورکولو نه پس هغوی توبه وکړي او دا کار پرېږدي خپله اصلاح وکړي خپل ځانونه صحیح کړي نو بیا به د هغوی ګواهي قبلیږي او هغوی به فاسقان نه وي او ځینې وایي چې نه الله تعالی فرمایلی دي چې ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا چې چرته به هم د هغوی ګواهي نه قبلیږي نو ځکه د دوی کوړې وخوري او توبه دې وکړي او خپله اصلاح دې وکړي نو الله تعالی به هغوی معاف کړي لیکن د هغوی ګواهي به نه قبلیږي او هغوی به فاسقان وي فإن الله غفور رحيم بشك الله تعالى غفور رحيم دي او بشك هغه بخني والا او مهربان دي چې څوک توبه وکړي نو الله تعالى هغه بخلی شي او کله چې نه په خپل ژوند کې چرته داسې کار شوی وي د انسان سره جبه ده او دا نه په قلاریږي کله سو یو کله سو او به سوچ داسې خبرې کوي نو ځکه په دې باندې توبه پکار ده ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې و داسې ګناهونه دي چې هغه هلاکېدو واله دي صحابه کرام رضی الله عنهم ترینه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله هغه کوم کوم ګناهونه دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې اولنی دا چې د الله سره شرک کول دویم یو سړی ناحق قتل کول دریم سود خوړل څلورم د یتیم مال خوړل پنځم د جنگ نه تښتېدل او شپږم په پاک دامنه ښځه باندې تهمت لګول چې هغه بې خبره وي او په هغې باندې د زینا تهمت لګول او داشان چې چا په حضرت عایشه رضی الله عنها باندې الزام لګولی و او چې الله تعالی د هغې په برات کې آیتونه نازل کړل د داسې خلکو په باره کې بیا دا آیتونه نازل شوي وو چې څوک په چا باندې ناحقه الزام ولګوي تهمت ولګوي نو هغوی له دې حد قذف ورکړی شي او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوو سړو له کوړې ورکړې وې حسان بن ثابت له او مستاه له او یوې ښځې له د کوړو سزا ورکړې وه حضرت حمنه بنت جهش له د حضرت زینب بنت جهش خور وه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کومه بیبی چې وه دا شان بعضې وخت رشته داران په دې کار کې ډېره غټه حصه اخلي یعنی په بدنامولو کې او حضرت عائشه رضی الله عنها چونکې د هغې د خور بن وه نو د هغې نه دا کار شوی و او حضرت زینب بنت جهش په خپله هیڅ نه وویلي نو هغې ته هم کوړې ورکړې شوې وې د دې نه موږ ته پته لګي چې دا څومره غټ د ګناه کار دی داس وړه خبره نه دا په چا باندې داسې تهمت لګول او موږ ته هم دا معمولی نه دي ګڼل په کار او د دې نه پس الله تعالی د لعان په باره کې قانون ورکړی دی او لعان څه شی دی لکه ما چې درته ویلي وو چې که عام بنده تهمت لګوي نو هغوی به څلور ګواهان راولي او هغوی به وایي چې دا کار موږ د خپلو سترګو سره لیدلی دی چشمدید ګواهان به وي عیني شاهدان یو موږ ششمدید ګواهان چې ورته وایي که خاون وویني نو هغه خو په کور کې وي د هغو کره خلک ځي راځي که چېرې هغه په داسې کار باندې خپله ښځه وویني نو ولې هغه به څلور ګواهان پیدا کوي او که نشي پیدا کولی نو ولې هغو له به د قذف سزا ورکړی کېږي د هغې نه پس به هغه د داسې ښځې سره څنګه اوسېږي او د هغو څومره غیرت وي په دې معامله کې هغه خو داسې کار نشي برداشت کولی نو هغه به څنګه څلور ګواهان راولي او د داسې ښځې سره به ګزاره کوي نو دا دواړه کارونه د هغو دپاره ډېر ګران دي او لعان صرف د سړي دپاره دی که چېرې ښځه خپل خاوند په داسې حالت کې وویني نو هغه لعان نشي کولی نو چې کله سړی خپله ښځه په داسې حالاتو کې وویني د بل سړي سره نو هغه به څه کوي بیا د دې جدا قانون دی والذین یرمون ازواجهم او هغه خلک چې هغوی الزام لګوي په خپلو ښځو باندې چې هغوی په خپلو ښځو باندې دا الزام لګوي چې موږ هغه په دې حالت کې لیدلی ده ولم یکن لهم شهداء او د هغوی سره داسې ګواهان نه وي څنګه ګواهان دا څلور ګواهان چې دي الا انفسهم سوای د خپلو ځانونو نه یعنی هغوی په خپله داسې کار وویني دا معامله د تیرې معاملې په شان نه ده ځکه چې که په هغې کې څوک دوه کسان وویني په زینا باندې که هغوی څلور ګواهان نشي پیدا کولی نو خاموشه به شي لیکن دلته کې معامله جدا ده یو سړی دی او هغو خپله ښځه په داسې حالاتو کې ولیده نو هغه څنګه خاموشه پاتې کیدی شي فشهادت احدهم اربع شهادات بالله نو ګواهي به وي په هغوی کې د یو کس څلور ګواهۍ دا الله د قسم سره یعنی خاوند به څلور زره قسم خوري او د هغو دا څلور قسمونه به د څلورو ګواهانو برابر وي او هغه به څه قسم خوري چې ما دا ښځه په دې طریقه باندې په دې کار باندې لیدلې ده او زه رښتینی یم او دا ګواهي به هغه د خلکو په مخ کې په عدالت کې ورکوي والخامسة او په پنځم ځل به هغه ووایي چې ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين چې بشکه په ما دي د الله تعالی لعنت وي که چېرې زه دروغ ویم یعنی زه دروغجن یم په دې وجه باندې دې ته قانون لعان وایي په دې کې هغه لعنت لیږي نو سوچ کوئ چې دا لعنت څومره لوی شی دی چې کله څوک په خپل ځان باندې داسې وایي نو دا ډېره لویه خبره ده ډېره لویه خبره ده په اخر کې به څه وایي چې په ما دې د الله تعالی لعنت وي یعنی زه دې د الله تعالی د رحمت نه لرې شم که چېرې زه دروغجن یم او چې هغه داسې ګواهي ورکړي نو اوس به ښځې له د رجم سزا ورکړې کېږي هغه به سنګسارېږي که چېرې ښځه ومني دا خبره نو هغې ته به سزا میلاو شي لیکن که چېرې هغه ښځه ووایي چې دا سړی دروغجن دی او کېدی شي چې هغه وي دروغجن نو بیا به ښځه هم څلور ګواهۍ پیدا کوي او چونکې هغه نشي پیدا کولی نو هغه به هم څلور زره قسم خوري او په پنځم ځل به هغه هم لعنت لیږي په خپل ځان نو بیا به هغه د رجم د سزا نه بچ شي که چېرې هغه د سړي ګواهي ومني چې ها ما دا کار کړی دی نو هغه به رجم شي سړي ګواهي ورکړه په هغې باندې او جرم پې ثابت شو او که هغه انکار وکړي چې نه داسې نه ده او یا هغه وایي چې دی دروغ وایي نو بیا به هغه هم په خپله صفایي کې څلور ځله قسم خوري د الله په نوم او په پنځم ځل به هغه په خپل ځان باندې لعنت وایي چې که زه غلطه یم نو په ما دې لعنت وي او د هغې نه پس به په هغه ښځه او خاوند کې داسې جدایي راشي چې چې دوی به بیا چرته هم نشي یو ځای کېدی، ځکه چې په طلاق رجای کې او یا په خوله کې خو بیا هم بنده یو ځای کېدی شي، چانس وسره وي، لیکن په داسې حالت کې بیا هغوی چرته هم نشي یو ځای کېدی. دا ښځه د همیشه همیشه د پاره په هغو باندې حرامه شوه. نو مخکې دا خبره ده په آیا نمبر 8 کې ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله أو لري كاي دهغينا دهغ خزين عذاب يعني دهينا ده رجم ده سزا لري كيديشي ده رجم ده سزانا بچ كيديشي سنگا أن تشهد أربع شهادات بالله كوچري هغا گواهي ورکري سلور زلا ده الله تعالى پنم باني. نو سوچ کوئ چې دا ډیره لویه خبره وي، د الله په نوم باندې قسم خوړل. نو دا په لعان کې کیږي، څلور ځله به قسم خوري. او نن د خلکو سره د قسم د سرسو اهمیت نشته، د دروغو ګواهي خلک ورکوي او داسې خبرې خلک راوړي. انه لمن الكاذبین چې بېشکه زما خاوند د دروغجنو نه دی، هغه به څلور ځله د الله په نوم قسم خوري او دا خبره به کوي چې زما خاوند د دروغجنو نه دی، دی دروغ وایي، یعنی ما دا کار نه دی کړی. والخامسه او په پنځم ځل به وایي
ان غضب الله علیها چې په دې باندې دې د الله تعالی غضب وي.
ان کان من الصادقین کچری هغه د رښتینو نه وي، هغه څوک دی؟ یعنی هغه ښځه به وایي چې زما خاوند کوچری هغه په رښتینه وي، نو په ما باندې دې د الله غضب وي. نو د ښځې د پاره د لعنت د پاره دا الفاظ دي چې په ما دې د الله غصه وي، د الله غضب دې وي. او سړی به وایي چې په ما دې لعنت وي. نو تاسو ګورئ چې لعنت څومره لویه خبره ده او د الله غضب څومره لویه خبره ده. اوس کوچری ښځه دروغجنه وي، نو په آخرت کې به هغې ته سزا میلاویږي. او که هغې رښتیا دا کار کړی وي او هغه اومني، نو هغه به رجم شي، ځکه چې واده شوی وه او زیناکار وه. او بیا دلته د دواړو په منځ کې خبره ختمه شوه، جدایی به راشي، د هغوی د یو بل سره څه پاتې نه شول. کوچرې هغه پرېګننټ وي او چې د هغې کوم اولاد وي، نو هغه اولاد به ښځې طرف ته منسوب کیږي، یعنی د هغه اولاد نسبت به ښځې طرف ته وي او د پلار نوم به هغه بچي ته نه میلاویږي. ولو فضل الله عليكم ورحمته او كچري دا الله فضل او رحمت نوي پتا سباني وان الله تواب حكيم او بشك الله تعالى توبه قبل والوالدي، يعني كو الله تعالى دا قانون نوي ورکړي نو بیا به د یو سړي د پاره ډېر ګران وه. کچري هغه خپل خزه په داسې حالت کې لیدلې وي، نو هغه به بیا سوکول. او که هغه دا خبره کړې وي چې ما خپل ښځه داسې ولیده او څلور ګواهان نه وي، نو بیا به په خپله کوړې خوړې. او که خاموشه پاتې کېدی، نو څنګه خاموشه پاتې کېدی شو؟ یو سړی دا څنګه برداشت کولی شي؟ دا د هغو د ښځې معامله ده. نو الله تعالی چې دا قانون را ولېږو، نو بې شکه په تاسو باندې فضل او رحمت وکړو او هغه ډېر توبه قبلول والا او حکمت والا دی. دا هغو په ټولو احکاماتو کې ډېر غټ حکمت دی. او دا هم چې هغه د انسان توبه قبلوي، دا یو انسینټیو دی د ګناهګار دپاره چې کچری توبه کولی شي، نو توبه وکړه. چې څوک په دې قبیح کار کې نښتې وي، او په دې سبق کې تاسو وکتل چې خلک د مجلس خبره د دې ځای نه هلته وړي او افواګانې خوروي، یعنی دروغ خبرې خوروي، نو په دې کې د څومره احتیاط کولو ضرورت دی. که د زینا خبره نه وي، نو څوک بدنامول چې د فلانی د فلانی سره څنګه چکر دی، دا خبرې خورول، دا د یو مسلمان معاشرې د ښځو سره ښه نه ښکاري چې هغوی داسې خبرې خورې کړي. زموږ دا خیال وي چې ګنې صرف په زینا باندې د قذف سزا ده، هغه خو دا حد قذف دی د هغه کس دپاره چې څوک په چا د زینا الزام لګوي. او د هغې نه چې کوم واړو الزامونه دي، نو دا څو غټه خبره نه ده. نو دا سوچ پکار دی چې دا دواړه د ژبې سره تعلق لري. یوې بنده زینا ته ورسوو او بلې د زینا په لاره روان کړو، په دواړو کې تاسو له ډېر احتیاط پکار دی. او دغه شان د واده شوي خلکو خبره چې ده، نو نن خو د لعان قانون نشته، لیکن د دې باوجود په دې پوهېدل پکار دی چې دا څومره غټ ګناه دی او د دا دې داسې غټه سزا ده چې په دې باندې د رجم سزا میلاویږي، نو هغوی ته د اوسېدو هیڅ حق نشته چې هغوی واده شوي او بیا هم دا کار کوي، ځکه خو الله تعالی د نکاح لاره ایښودې ده. داسې نه ده چې خلک د خپل جنسي خواهشات دباو کړي او خبره ختمه. دا هم د انسان ضرورت دی، نو دا په صحیح طریقې سره استعمالول دي، او د هغې دپاره الله تعالی نکاح را لېږلی دی، او د ښځې دپاره یو سړی پوره دی، نو هغه به د یو سړی سره نکاح کوي او سړی لی د څلورو اجازت ورکړو چې تاسو څلور زره نکاح وکړئ، خو دا کار نشئ کولی د زینه، په دې لاره باندې مه ځئ. نو په هره طریقه الله تعالی دا لاره بنده کړه د زینه د هر طرف نه، چې د کوم طرف نه هم هغه خویدې شي چې په ما باندې شهوانی جذبات غالب دي، او خاص طور د داسې خلکو د پاره نکاح کول واجب شي چې په هغوی کې دا جذبات زیات وي، دا د فرض په درجه وي د هغوی د پاره. او هغه سړي چې هغه د یوس وي چې هغوی د خپل کور ښځې د غلطو خلکو سره ویني او په هغوی کې غیرت نه راځي، او هغه ډیر لیبرل وي، ډیر آزاد خیال وي، دا هغو ښځه او لور داسې کارونه کوي، نو هغو ته د یوس ویلی شي. مونږ خلک چې ورته د اوس وایو، او په هغوی باندې جنت حرام دی. او ځاني سړی د یوس وي، کوچري په هغو کې غیرت وي، نو هغو به بیا داسې کارونه نه خوښول، او د پاکو سړو داسې ښځې نه وي خوښي. نو په دې سبق کې تاسو ته پته ولګېده د نکاح او قذف په باره کې چې څوک په چا تهمت ولګوي، او د لعان په باره کې هم، او دا هغه وخت کیږي چې خاوند په ښځه باندې الزام لګوي. الله تعالی دې د دې آیتونو د پوهېدو توفیق راکړي مونږ ټولو له، او د معاشرې د پاکولو توفیق دې راکړي چې مونږ خپل رول ادا کړو. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة وري.
بسم الله الرحمن الرحيم.
سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن أشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم